د ماسپښین ټول سپچې شوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام خبرو. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته د ګڼو کاندیدانو مساله چیرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو مشر پوځي ماموریت یو بل کال تمدید کړ. جمهور رئیس باراک اوباما د اپوزیسیون د جمهور غوښتونکو مشرانو ترمنځ د امریکا د پورنو د اندازې د زیاتولو پر سر خبري پرته له کومې پرېکړې پای ته رسولې دي. او نن به د نوبل د سولې نړیواله جایزه اعلان شي. خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ پوځي ماموریت یو بل کال تمدید کړ. تمه ده چې دا به ورستۍ وار وي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ماموریت تمدیدوي. د امنیت شورا په پریکړلیک کې چې پرون ټولو په وخت له تصویب کړ ویل شوی چې د افغانستان وضعیت لا هم د نړیوال امنیت او سولې لپاره تهدید دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو په نوې پریکړلیک کې ټینګار شوی چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د شفافیت د زیاتېدو او د حساب ورکولو په برخه کې هڅې ډېرې کړې. اوس مهال د ناتو مشري په افغانستان کې نږدې 8000 بهرني عسكر میشته چې 8000 یې امریکایي دي. د ناتو تړون پوځي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام پر اساس د بیا رغونې شپږ پروژې پیل شوې. د کونړ والی خلکو ته وویل چې د دغو پروژو څخه دیم مثبت کار واخلي او د دغو پروژو په عملي کولو کې دیم مرسته وکړي. د کونړ والی پر خلکو ژغ وکړ چې دغو پروژو د ځای کېدو مخنیوي وکړي. په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام مسؤل زاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ په سکانو کې د دې مخکې شپږ پنځو شوراګانې لرلې چې هغه خپل کار په مکمل ډول باندې سرته رسولې دي او ټولې پروژې صفر کړې دي. نو په دې لحاظ سره دا په دویم پړاو پیسو اخیستلو کې دا هم راغلی سمدستي موږ سره شپږ دغه پروژې دي چې دغه نن افتتاح کیږي. کینالونه پکې دي، پایپ سکیم پروژې دي موږ سره، او نور هغه پروژې دي چې مثال هغه د کلیوالو په خپل ځان ته غوره کړې دي او په خپل باندې اخلي.
د درو پروګرامونو په ارتباط نور جزئیات به د ازادي رادیو په را روانو خبرونو کې درته وړاندې شي. ټاګل سوي چې د سولې نړیواله د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه بنن د ناروی د اسلو په شهر کې اعلان سی. په هغه کسانو کې چې دغه جایزه د ګټلو اوازې مخکې خبرې سوي د روسیا او بلاروس د بشري حقوقو فعالان د کانګو یو ډاکټر دنیز مکواګي چې د شوزو د حقوقو ملاتړ دی او په زندان کې چول شوی امریکایي سرتیری چلسی مننګ چې ویکیلیکس ته د امریکا په زرها او په تسنات افشا کړی او د پاکستان څخه د انجونو د تعلیم لپاره فعال ملاله یوسف زئی چې په سواد کې د مبارزې لپاره نړیوال شهرت پیدا کړی دی شامل دي. ملاله یوسف زئی ته د پنځشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان لخوا د سخروف په نوم د بشري حقوقو جایزه هم ورکړل شوه. نوموړي د هغو کسانو په ډله کې تر ټولو ځوان ده چې تر اوسه د سخروف جایزه ترلاسه کړې ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم ملاله په تر ټولو ځوانو کسانو کې راځي. د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا په کانګرس کې د اپوزیسیون د جمهور غوښتونکو مشرانو ترمنځ د پورونو د اندازې د زیاتولو پر سر خبري پرته له کومې پریکړې یا موافقه پای ته رسیدلې دي. د سپینې ماڼۍ یو خبرپاڼه د خبرې اترې شی بللې خو زیاتوي چې دواړو لورو په دې خبرو اترو کې د رامنځته شوي پټه په ډېرېدلې حالت څخه د وتلو کومه لار نه ده موندلې. د استازو په مجلس کې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر ایرک کانټر د خبرې اترې ډېرې ګټورې بللې دي او ویلي دي چې د ولسمشر باراک اوباما له دیموکراتانو سره به بحثونه د پنځشنبه په شپه هم دوام وکړي او ورسته به خبر څرګند شي.
It was clarifying, I think, for both sides as to where we are.
د چې پرون خبرې کولې وایي فکر کوم په دې غونډه کې دواړو خواو ته د معلومه سوي چې په څومره اوبو کې یو د غونډې ګټه دومره و چې زموږ ډلې به نن شپه هم خبرو ته دوام ورکوي نور بحثونه به کوو او بیا به خبرو ته کښېنو ولسمشر ویلي چې د خپلې ادارې د چارواکو سره به مشورې وکړي نو هیله لرو چې د مخکې تګ لاره پیدا سي د امریکا د استازو د مجلس غړي باید د اکتوبر تر 18 نیټې پورې د متحدو ایالاتونو د حکومت د پور اندازه لشتلجه د موقت وخت لپاره زیاته کړي دا مهال دغه اندازه 14.1 تریلیون ډالر ده که دا کارونه سي د امریکا د حکومت د پورونو سیستم به له خطر سره مخامخ سي چې په نړیوال مالي سیستم به هم منفي اغېز ولري د هغه امریکایي وګړي مور بچی څه باندې 18 میاشتې مخکې په شمالي کوریا کې نیول سوی نن پیونګیانګ ته ورسېږي دې ښځې ته د خپل زوی د لیدو اجازه ورکړل سوې ده د کنت بی په نوم امریکایی چې د عیسویت لپاره یې تبلیغ کاوه او د سیلانیانو لارښود و د تېر کال په نومبر میاشت کې د سیلانیانو د یوې ډلې سره د شمالي کوریا په شمال ختیځو سیمو کې ونیول سو د شمالي کوریا په دغو سیمو کې پر دیني دعوت او تبلیغ شدید بندیز دی د امریکایي وګړي دغه امریکایي وګړی د شکرې ناروغي لري خو په شمالي کوریا کې تر نیول کېدو وروسته په یولس کاله زندان او شاقه کار محکوم سوی دی په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې رپورټونه وایي چې د شپږم امریکایي وګړی دی چې په شمالي کوریا کې نیول کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو ادارو لخوا د یوه ګډ ماموریت ملاتړ کړی چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون د راپورته شوي وړاندیز په اړه وویل چې دوی هم اعتراض نه لري تمه ده چې د امنیت شورا به دې پلان ته په یوه لیک کې اجازه ورکړي او دا به یوه نوې مصوبه نه وي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سلو کسانو د یو ګډ ماموریت اسپارښتنه کړي چې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان لخوا به رامنځته سي څو د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې د سوریې د کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د له منځه تلو څارنه وکړي د سپتمبر په وروستیو کې د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې یې د روسیې او امریکا د دې ګډ پلان ملاتړ وکړ چې له مخې یې د سوریې کیمیاوي وسلې له منځه وړل کېږي نړیوالو مفتشینو تر اوسه پورې درې داسې سیمې کتلې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام سره ارتباط لري او د یو ایرانی خبری آژانس په راپور کې ویل سوي چې د هیواد د انقلاب ساتونکو یا پاسداران انقلاب 15 سرتیری د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل سوي دي د فارس خبری آژانس وایي دغه پیښه په کوردمیشتي سیمه کې شوې ده په خبر کې راغلي چې د 15 سرتیرو په وژل کېدو سربیره دوه زخمیان دي په خبر کې د دغې جګړې مسؤلیت پر هیڅ ډلې نه دی اچول سوی تر اوسه پورې نورو سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی او د اسرائیل پوځ وایي چې د اردن رود د لویدیز غاړې په سیمو کې یو ښځه او یو نارینه وژل سوي او یو زخمي دی د رپورټونو پر اساس د اسرائیل پولیس وایي چې د پدې پېښه کې فلسطینی وسلوال لاس لري رپورټونه وایي چې دغه کسانو د سړی په تبر وهلی او وژلی دی خو ښځه په تېښته بریالی سوې ده
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو مطلب لرو په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی به ځینې ستونزې پیدا کړي د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلان وایي د کاندیدانو د شمیر ډیروالی د انتخاباتو لګښت ډیروي او شاید دوهم ځل ته هم ولاړ شي اخوا د احتمالي کاندیدانو ترمنځ د روغې جوړې یوه نوې کمیسیون ویلې دي له ځینو کاندیدانو سره خبرې کوي چې د ځینو نورو په ګټه له کاندیدۍ تیر شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې شاید د کاندیدانو شمیر راکم شي د افغانستان د ولسمشرۍ د 2014 کال انتخاباتو ته 22 کسانو نمونه ثبت کړي دي د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه یو څېړنیز راپور لري
د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تمه کېدل چې دا ځل به د چوکۍ د ګټلو لپاره یوازې څو کسان ځانونه کاندید کړي خو د دې تمې خلاف د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د احتمالي کاندیدانو شمیر 22 کسان ته ورسید د انتخاباتو د څارنې ځینې ټولنې دا یو داسې مسله بولي چې شاید راتلونکو انتخاباتو بهیر له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کاندیدانو ډېروالی شاید د دې سبب هم شي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات دوهم ځل وسی. د دې بنسټ اجرایي ویریس جانداد سپینغر وایي د کاندیدانو اوږد لیست رای ورکوونکي هم له ستونزو سره مخ کوي او د انتخاباتو لګښت زیاتوي.
کاندیدانو د شمیر زیاتوالی کولی شي څه مشکلات ولري. اول مشکل به پروسې تخنیکي ته وي چې ورقه راي کې د تعداد زیاتیږي خلکو ته به ګران نه وي چې په اسانۍ مخصن خپل کاندیدو پیژني او په نتیجه کې کېدای شي دوی رای ضایع شي. همداسې هم د اقتصادي نظره به کمیسیون ته همداسې شمارش اداره او چې د طولاني کېږي. خو غټ مشکل د دې نه هم دا دی چې نخبه کاندیدانو تعداد زیات دی که د رای تر دوی ترمنځ که ډېرې تقسیم شي کېدای شي په لومړۍ مرحله کې انتخابات نتیجې ته ونه رسېږي او انتخابات دویم دور ته لاړ شي.
پښتنه داره چې د ځینو نورو هیوادونو په پرتله ولې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د احتمالي کاندیدانو شمیر ډېر دی. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین په ځواب کې وایي دا ځکه چې په افغانستان کې ائتلافونه او سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر اساس نه دي جوړ او سیاسي څېرې یو پر بل باور نه لري چې له امله یې په ګډه کاندید نشي وړاندې کولای او هر یو ځان غواړي. د سیاسي چارو څېړونکي هم د کاندیدانو د شمیر د ډېروالي زیانونو ته اشاره کوي. د دغو څېړونکو له ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که د احتمالي کاندیدانو په شمیر کې کموالی راندسي نو دا به هم د تیر په څیر د خلکو ترمنځ ملي یووالي ته زیان ورسوي.
جریان کمپاینای انتخاباتي ناګزیر سن کاندیدها او سخنګویا
د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت بل شک چې کاندیدان او ویاندویان به د یو بل پر ضد تورونه ولګوي او په دې تورونه کې اداري فساد د کاري صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستل له جنگي جرمونو سره د ځینو کسانو په خوانی تړاو او ځین نور موارد شامل دي. نو دا موضوع خپل کېدای سي د افغانانو او مطرحو کسانو ترمنځ د بیلوالي یو نوی او لوی فصل پیدا کړی.
د جرلس سوات اچایم لمرس کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم د ولسمشری چوکۍ ته یو څلوېشت کسانو ځانونه کاندید کړي وو خو وروسته یې ځینې د یو بل په ګټه تیار سول. خو دا ځل د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي شخصیتونو وویل چې باید د یوې ملي اجماع له لارې دوه یا درې کاندیدان ودرېږي خو دې هڅو نتیجه ورنه کړه. له بلې خوا یو پنځلس کسیز کمیسیون کوښښ کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته د اووه ویشت کسانو شمېر راکم کړي. د کاندیدانو ترمنځ د روغې جوړې د کمیسیون مرستیال اسدالله وفا ازادي راډیو ته وویل چې له ځینو احتمالي کاندیدانو سره خبرې شروع کړې او ممکن له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي.
دا تعدد بیخي ډېر دی. دا د هغه اړخه د افغانستان لپاره خوندوره او ګټوره خبره نه ده. دا په اقتصادي لحاظ تاوان دی. موږ غواړو چې دغه عقل یو شپږ اوه کس سره راکښته کړو دوی سره تماس ونیسو او په حواله ورحله کې یو غټ مجلس جوړ کړو. د هغه وروسته بیا انفرادي ادارې سره خبره وکړو. تر اوسه پورې موږ شین څراغ لګېدلی دی بعض خلکو ته خواسته.
د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي تر اوسه چې چا انتخاباتو ته نوملیکنه کړې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته احتمالي کاندیدان دي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د دوی اسناد څېړل کېږي چې په نتیجه کې شای شمېر راکم سي.
دا احتمال شته دی چې د دوی تعداد کم شي ځکه چې مونږ په هر برخه کې جدي اقدامات کوو جدي پلټو او کچېرې نواقص او ستونزې پکې موجود وي د هغې په برخه کې جدي برخورد کوو. دا هم باید زیات کمه چې مونږ په خپل کار کې جدي یو. هر هغه څوک چې شرایط نه وي بشپړ کړي هغه باید د دې نوملار ته لاره نه پیدا کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون داسې وخت د کاندیدانو په لیست کې د کموالي خبره کوي چې مخکې یاد اووه ویشت کسان له یو بل سره سلا نه سول او ټولو ځانونه کاندید کړل. د سیاسي چارو پوهان له همدې امله په دې باور نه لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره ولاړ کسان به د یو بل په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سي. خو دا بره تلې تر اووه ویشتمې وروسته چې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سي معلومه سي چې څو کسان د یو بل په ګټه تیریږي او څو کسان هم د مسؤولو ادارو لخوا د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د کاندیدانو له لیست ایستل کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صد الله غسن فر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې ل نصرت الله الهام سره مرکه او د هغه څو غسلونه اوري.
نلری باور په محبت باندې ګرځي د وهمونو په ډیران یاران ما غوند یاري ته دولت نه وایي خپلو کې په ګټو سره وران یاران.
د ګردیز د بالاحصار او د بشري حقوقو د فلمونو د فستیوال په باره کې ریپورټونه لرو. د شینکی لغمان د مجلې له همکار لالا ګل شمس سره خبري درې حکایتونه او د نوبل د جایزې د بنسټګر الفرېډ نوبل د ژوند او کارنامو په باره کې معلومات د رواني خبرونې ځینې نور مطالب دي. اول پام وکړئ دوه فرهنګي خبرونو ته چې محمد امین کمالپوري ولولي.
د د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې په انتخاباتي مبارزو کې ممکن د زور خوندان خبريالان وګواخي، خو خبريالان یې باید پروا ونه ساتي او خپل کار ته په پوره قوت ادامه ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې په عمومي غونډه کې وینا کوله، په ژورنالیستانو غږ وکړ چې له انتخاباتو سره اړوند خبرونه دې خلکو ته ورسوي او خپل ملي او مسلکي دنده دې ترسره کړي. د وویل چې دا ځل تر 1,00,000 زیاتو کسانو د انتخاباتو نوي کارتونه اخیستي دي چې په کار ده دغه بریاوې په رسنیو کې منعکس شي. په هرات کې د تیاتر د ډرامو سیالي جوړه شوه. په دې څلور ورځنۍ سیالي کې چې د تلې تر 14 نیټې روانه وه، د هرات د هنرمندانو شل ډرامې د دغه ولایت د تیاتر د ادارې په تالار کې اجرا شوې. د هرات د تیاتر د څانګې مدیر فریدون فکوري په ژواک اجانس ته ویلي دي چې د دغو سیالیو بندوبست یې د دې لپاره کړی دی چې په افغانستان کې د تیاتر هنر وده وکړي او د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د فلمونو دویم نړیوال فستیوال د شنبې په ورځ پیل شو چې د یوې اونۍ لپاره به په کابل او بامیان کې دوام وکړي. د دې فستیوال جوړونکي وایي چې په دې فلمي فستیوال کې په لسګونو افغان او بهرني فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په همدې حال کې یو شمیر فلمي لوبغاړي هم د دې فستیوال جوړېدو ته خوشي څرګندوي او وایي چې دا ډول فستیوالونو په جوړېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو نظرونه مثبت شي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په ریپورت کې اورئ.
وګمه د هغه فلم نوم دی چې سږ کال په کابل کې د بشري حقوقو د فلمونو په دې دویم نړیوال فستیوال کې نندارې ته کېښودل شو. دا فلم په افغاني ټولنه کې د یوې نجلۍ او هلک ترمنځ د مینې کیسه بیانوي چې په دې ټولنه کې له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو د دې نړیوال فستیوال جوړونکي وایي چې د دې فلمونو له خود لوی هدف دا دی چې خلکو ته د بشر حقوقو ارزښت بیان کړي. د دې فستیوال یو تن جوړونکی یاسین انیګا ازادي رادیو ته وویل چې په دې فستیوال کې بعد اویا فلمونو له ډلې یوازې اتو غوړه شو فلمونو ته جایزه ورکړل شي.
هدف از جشنواره
د دې فستیوال هدف دا دی چې باید خلکو ته د تصویرونو او فلمونو لاره د بشر حقوقو پیژنو. په دې فستیوال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 300 فلمونه راغلي چې تقریبا اویا فلمونه د سیالي لپاره انتخاب شوي دي چې له دې ډلې به اتو غوړه فلمونو ته مادي او مانوي جایزه ورکړل شي.
د خغلی نگاه په وینا په دې فلمی فستیوال کې به د غونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو د فلمونو ترڅنګ سلرویش افغاني فلمونه هم نندارې ته کېښودل شي. د بشري حقوقو په حق له د جوړ شوو فلمونو لمړنۍ نړیوال فستیوال 2 کاله مخکې په کابل او مزار شریف ښارونو کې جوړ شوی وو. په دې فستیوال کې د سایه په نامه د یو افغاني فلم پر خپرېدو یو لړ جنجالونه هم راپورته او د خپرېدو مخې ونیول شو. د سایه د فلم جوړونکی اسد سکندر رسنیو ته ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت د فلم د جوړېدو مخنی ولی و. په همدې حال کې یو شمیر افغان فلمي لوبغاړي وایي چې د ډول فستیوالونو جوړول د دې سبب کیږي چې خلک په ځنګړي ډول خزي د خپل حقوقو په اړه معلومات پیدا کړي. دوه خزینه فلمي لوبغاړي اخیلا رضایی او سهرا کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
برگزاري دومین جشنواره زما په نظر د بشر حقوقو په دې فستیوال کې ډیره زموږ ټولنیز ستونزې مطرح کوي او دا به د دې سبب شي چې خلک د بشر حقوقو ته تر پخوا ډیر درناوی وکړي. دغه جشن ورځ زما په اند به وکړی شي چې خلک وهڅوي ترڅو د نورو مسایلو ترڅنګ فرهنګ او هنر ته هم خپل توجه زیاته کړي.
که څه هم په افغانستان کې د محل ځینې خصوصي شرکتونه بیلابیل فلمونه جوړوي، خو د افغان فلم دولتي اداره وایي چې د فلم جوړولو لپاره کافي بودیجه نه لري او غوښتنه کوي چې افغان دولت او نور مرسته کوونکي درې دي ورسره مرستي وکړي. یو شمېر کتونکي هم په دې نظر دي چې ځینې بهرني فلمونه د افغانستان د خلکو په فرهنګ او عنعناتو ناوړه اغیزه کوي او په کار ده چې د هیواد فلمي صنعت ته وده ورکړل شي.
د ګردیز بالاحصار د افغانستان په تاریخي آثارو کې مهم مقام لري. خو د بالایسار غونډۍ تر ډیره حده د کورونو خپل سرو ودانیو لاندې کړې او دا لړۍ لا دوام لري. که د ګردیز د بالاحصار ساتلو ته پام ونه شي او د بالاحصار غونډۍ له غیر قانوني تصرفه ونه ژغورل شي، نو دا امکان شته چې د افغانستان د تاریخ دغه مهمه نقشه هم ضایع شي. په دې باره کې نور حال د داود تپان په رپورټ کې اورئ.
شاوخوا 3000 کاله وړاندې په پکتیا ګردیز کې جوړ شوی بالاحصار ته که څوک وروخیږي او ترې لاندې ګوري، څلور خواوو ته چې تر کوم ځایه د نظر لید رسیږي د سیمې ننداره کولی شي. دغه تاریخي ځای د پکتیا مرکز ګردیز په ښار کې د یوې لوړې غونډۍ پر سر له غټو کمرو جوړه کلا ده. دغه کلا چې لوړه چاردیوالي لري او دا غونډۍ چار چاپیره لا هم د پخوانیو کندو او ژور شویو خندکونو اثرات ښکاري. تاریخ لیکونکي او لرغونپوهان یې د ډېرې منلې تاریخي آبدې په سترګه ګوري. دا د بالاحصار په تر ټولو لوړه نقطه کې درې مثلث شکله زاړه توپونه چې یو یې نیم ویجاړ او دوی سلامت او ډېر زاړه ښکاري په خپل پخواني ډول لا هم ولاړ دي. له دې ځایه د ګردیز وروستۍ نقطې او د پکتیا لرې پرتې زرمت، احمد آباد، سیدکرم، میرزکي او خواک ولسوالۍ هم ښکاري. په پکتیا کې د مدني ټولنو پالان اندېښنه څرګندوي چې دغه لرغونی او تاریخي کلا د ویجاړېدو له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره د دې کلا چاردیوالۍ ته نږدې د غونډۍ پر ډډو د خلکو له لورې جوړ شوي کورونه د دې ځای لرغونتوب له منځه وړلی شي. لیکوال او کتونکی اسماعیل لاروی وایي
د ګردیز بالاحصار چې یوه تاریخي او لرغونې کلا ده، د هغه لرغونتوب هم له خطر سره دا وخت مخامخ ده او نږدې ده چې هغه دیوالونه هم راونړېږي، ځکه له شاوخوا کوم کورونه چې دي هغه ورختلی دي او بیخي د دنګو دیوالو خوا ته کورونه جوړ شوي دي. هغه غونډۍ د خلکو له خوا نه غصب شوې ده تر ډېره پورې. که اوس وکتل شي هغه تر ټولو دنګ دیوال چې ده، لوړ دیوال چې ده، او د غونډۍ په سر باندې ده، د هغه دیوال په یو متر کې کورونه جوړ شوي دي. که چېرته همدا دیوالونه راړنګ شي نو دا بالاحصار به بیا هغه تاریخي او لرغونی ارزښت ونه لري. نو پکار ده چې افغان حکومت د دې بالاحصار غم وخوري او د دې بالاحصار هغه تاریخي ارزښت او لرغونتوب په خپل حال پاتې شي.
دی وایي چې که چېرته دولت د دې لرغونې کلا او تاریخي آبدې ساتنې ته جدي پاملرنه ونه کړي، ښایي په پکتیا کې همدغه یوازینۍ او ډېر اوږد تاریخ لرونکې آبدا او لرغونې کلا هم له منځه ولاړه شي. یوازې لاروی نه دی چې د دې کلا د ویجاړېدو او تاریخي ارزښت د له منځه تلو ویر احساسوي. د پکتیا ګڼ شمېر مدني ټولنو فعالان او لیکوالان د دې کلا نه د راچاپېرو شویو جوړېدونکو کورونو پر اساس د دغه تاریخي او لرغوني ځای د ویجاړېدو په ویره کې دي.
کومې ثبت شوې تاریخي سیمې او تاریخي آبدې دي؟ تر دې دمه پورې د دولت لخوا نه ورته څه پام نه دی شوی. لیونه یوه مهمه آبده او تاریخي یاد نښه د ګردیز بالاحصار دی چې نن هغه یوه نظامي قرارګاه ده او هیڅوک هم هلته نشي ورتللی. نن د شړېدو په حال کې د نن حالت ډېر خراب دی.
لرغوني سیمې شته او لرغوني ځایونه شته لکه د میرزکي خزانه او یا د ګردیز تاریخي بالاحصار، همدارنګ د کپتر خانو په نوم یو ځای ده. او له دې نه علاوه په نور پکتیا ولایت کې چې موږ خبر یو 15 په شاوخوا کې تاریخي سیمې ثبت شوې دي چې دې سیمو ته له ډېر مهال راهیسې دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې، هغه یې رغولي نه دي، ځینې بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي.
د مدني ټولنو فعالان له ولایتي او مرکزي ادارې غواړي چې د دغه لرغونې کلا او تاریخي سیمې څخه راچاپېر واړه کورونه چې دې ځای لرغونتوب ته زیان رسولی شي له منځه یوسي. دوی وایي د دولت د نه پاملرنې له وجې خلکو په ډېره زړورتیا د بالاحصار په بیخ او ډډو کې څه چې آن د بالاحصار چاردیوالۍ د کوټې د دیوالونو په حیث کاروي. د مدني ټولنو فعالان زیاتوي چې که چېرته دولت په پکتیا کې بالاحصار په دې حال پرېږدي او په ساتنه کې پاتې راشي، په دې ولایت کې نور شته لرغوني ځایونه به هم د دې ډول خطرونو سره مخ شي او خلک به یې په ډېره زړورتیا غصب کړي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې لرغوني کلا او د دې کلا نه درالاندې غونډۍ په ډډو کې د جوړو شویو کورونو په اړه وایي چې دوی د مخنیوي هڅه کړې خو لا هم نه دي بریالي شوي. دوی وایي ستونزه په دې کې ده چې په دې ځای کې د ملي دفاع مربوط ځواکونه پراته دي. دا د په خبره چې څو ځلې د ساتنې او دوی ته د ورسپارلو غوښتنې هم کړې دي خو چا یې په خبرو غوږ نه دی ګرولی.
خو زه همدا وایم، زه خو همدا خبره کوم چې تر هغې چې تا ته څوک ملکیت درنه کړي، ستا د ملکیت په ډول باندې تا ته څوک قایل نه وي چې دا ستا ملکیت دی که نه دی، تر هغې پورې موږ په دې کې هېڅ نشو کولی. او دا د اوس تر اوسه
پورې دا د ملی اردو یا د 203 تندر قولی اردو وظیفه ده چې دغه چې په دې پسې دغه ابدی پسې د سیمې خلک را روان دي او دغه تاریخي سیمه اړنګایي او خپل کورونه پکې جوړی دا د دوی مسولیت ده ځکه دوی پکې اوس برحال پراته دي دوی د ساتنې لاندې ده نو چې دوی ساتلې نشي کدا سیمه مونږ ته اوس پرل شي مونږ به بیا هم د اجرایي قوا په صفت په ځواک باندې ساتو نو چې دوی اوس اجرات نه کوي نو بیا هغه محل خو هیڅ کله نشي کولی
د ګردیز بالایسار په دا چال کې د نړیدو له خطر سره مخ دی چې په دې ولایت کې ډېرې لرغونې سیمې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د کارکوونکو له پامه لوېدلې دي د مدني ټولنو د پالانو په خبره چې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست کارکوونکو پرته له ماشونو ترلاسه کولو په دې او یا نور ورته برخو کې هیڅ ډول کار نه دی کړی او هیڅ ابدې د لمنځه تلو له خطر څخه نه دی ژغورلې
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د هندستان د هندوانو په مندرونو کې د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت سره زر موجود دي چې د هندو دین پیروانو د نظر لپاره وروړي دي د هند مرکزی بانک غواړي د دغه تلاو په باره کې معلومات ترلاسه کړي مګر د معبدونو کسان دغه غوښتنه نه مني نور حال وشمار شیدی را کوي
د هند مرکزی بانک د هندستان هغه معبدونو ته چې ډېر شتمن دي مکتوبونه استولي او ورنه غوښتنه کړي چې د خپل سرو زرو د اندازې په باره کې معلومات ورکړي د خلیج ټایمز له ریپورت سره سم د هند مرکزی بانک دغه غوښتنه د هندو مذهب پر روحانيانو پته لګېدلې ده د هند په کریلا ایالت کې د ویشنو هندو پرشاد سازمان سیکرتر وی موهنان په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د هندو دین پیروانو په تیرو زرګونو کلونو کې خپل معبدونو ته تلاوی بخلي چې لوی خزانه ورنه جوړ شوې دي موږ به هیڅوک پرې نه ګرو چې د دغو خزانو د لوټولو لپاره پلمې جوړې کړي د هندستان خلک د سرو زرو ډیر شوقیان دي دوی هر ورځ په متوسط ډول 2300 کیلوګرام سره زر اخلي چې دی و کوچنی فیل دی وزن هم رکیږي دغه تلاوی چې اولادونو ته په میراث پاتې وي له انفلاسیون سره د مقابلې لپاره یا د سخت ضرورت لپاره د سرو زرو د خښتو سکو ګینو او نورو په بڼو خوندي ساتل کیږي په دغه تلاو کې یو برخه د هندو دین د پیروانو لخوا د ثواب د ګټلو په نیت معبدونو ته نظر کیږي د نړۍ د سرو زرو شورا اټکل کوي چې د هندستان د هندوانو په معبدونو کې شاوخوا 60,000 کیلوګرام طلا زیرمه شوې ده چې د اوسنیو قیمتونو په اساس 3.8 میلیارد ډالر ارزښت لري د هندو دین پیروانو دغه تلاوی د خپل خدایانو د خوشالولو یا له هغوی څخه د مننې لپاره معبدونو ته ورکړي او د هندو دین روحانيانو له پیړۍ راهیسې خوندي ساتلي دي
لالا ګل شمس په کابل کې د شینکی لغمان د مجلې استاذ دی د دې لغمان د ځوانانو د دې مجلې په باره کې وایي
د شینکی لغمان مجله په میاشت کې یو ځل چاپیږي دا یو خپلواک مجله ده چې د ځوان د بي ځواک یو ټولنه لرو چې د لغیل خان چې هغه کې ټول ځوانان دي د غوي په مرسته او د لغمان د ځوانانو په مرسته دغه منځ چاپو مالی لګښتیم زینې زینې مشران ناخلو کله کله خپل عیدات لري د دې مسول مدیر چې د جاوید مسرور دی چې لومرم کم دی
دا مجله خو د ځوان ادبي ځواک ټولنه مخبري او مجله د ځوانانو لپاره د نو په دې سال
باندې د ځوانانو په دې کې موږ مختلف مطالب خپرو لکه ادبي سیاسي همدارنګه د ځوانانو د سی تفریحي مطالب هم پکې خپرو ځکه چې اوس خلک د تفریحي شانه ته ډیر توجه کوي
نو مجله چې د ځوانانو لپاره ده تمن ځوانان خو تفریح ته هم ضرورت لري خو ځوانان خو د ټولنې هغه قشری چې کار هم دوی باید وکړي نو په بډاګانو خو کار نه کیشي او ماشومان خو هم ماشومانی نو څنګه د ته هم پام کوي کنه چې ځوانان کارونه وکړي او ځوانان فعال ووسی دوی مهارتونه زده کړي په مجله کې د اړخ ته هم توجه کوي
هو د کې اوس د سي معلوماتي مطالب هم منلرو چې د ځوانان ته ګټ رسي امدارنګ ځوانان ته په کانکور کې هم ګټ رسي ځکه د دوی د پوهې هغه کچ چې دغه په دې باندې لوړیږي امدارنګ د واد د زینو لیکوالانو لیکنی په کې خبرو چې غوي سرشناسي د غوي لیکونو سرشناسي او امدارنګ د افغانستان د کلتور دود او دستور سرشناسي دغه سي مطالب په کې خبرو
په لغمان کې پرتل شینکی لغمانه نوری مجله کومی دی چی خپریږي؟
نوری مجله یو دروخان مجله ده چی اغال تا یو لیسا ده دروخان علی لیسا ورتوائی داغه لیسی لخوان چاپیگی چی پاگه که دیر ونده ده مغا لیسی شاگردان لری یو مجله هم ده زرکمر پنامه ده چی اغم خپلواک ده زینی داغه سی نوری مجله همشتا چی ده لغمان ده زوانان و ده فرهنگیان لخوا چاپیگی او نشر تسپرل کیگی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه نصرت الله الهام د پښتو د ځوان غزل یو استاد شاعر دی. دای که څه هم ډیر شیرونه نه وایي خدا سش کاری چې په غولو شو تر وسه غور کوي.